وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعه مبارک ورځ ده، 1429 هجری لمریز کال د ورې د میاشتې 2 نیټه ده، چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د معمول سره سم د ازادي راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. ولسمشر کرزي پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرانس کې نوروز ولمانځه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې عالي شورا دارالانشاء رئیس محمد معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې دوی په نوي کال کې تر پخوا زیات هیله من کړي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. ولسمشر حامد کرزی پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرنس کې نوروز ولمانځه. په اشخاباد کې په جوړ شوې دې کانفرنس کې چې سرلیک و نوروز د سولې او انسان دوستۍ مناسبت دی، 15 وړ ولسمشرانو یادونه وکړه چې د نوروز نړیوال مناسبت د آسیا په ټوله نیمه وچه کې د خګونډیتوب یو چاپیریال رامنځته کوي. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته نوروز اوس د نورو مهمو مناسبتونو په څیر یوه مهمه نړیواله ورځ ګڼل کیږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له 30 زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د بدخشان امنیه قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادۍ رډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې مولوي حمزه په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. جنرال مطمئن وایي چې ډېره برخه طالبان په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د بدخشان امنیه قمندان زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې چې لا هم دوام لري له ګڼ شمېر سیمو څخه طالبان استل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. ښاغلي اوباما چې تېره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل په منځني ختیځ کې سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو حقیقي لاره ده. اوباما وویل د اسرائیل لپاره یو وسیله لاره دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د زیاته کړه چې د خپل ارادي او عدالت غوښتنې لپاره د فلسطینیانو حق ته باید درناوی وشي. ولسمشر شیمون پیرس پرون ماښام د رسمي ملمسیا پر مهال د امتیاز په نوم د اسرائیلو د ویاړ تر ټولو عالي مډال اوباما ته ورکړ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کوردستان د کارګرانو ګوند د زنداني مشر عبدالله اوجالان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت ګام بللی او هرکلی کړی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې د اوجالان له اعلانه 2 ساعته وروسته هالند ته د سفر پر مهال په هاګ ښار کې وکړي.
دورسو بو اچکلمای اولومنو بیر ګریشمه اولارک
اردوغان وایي فکر کوم چې دا خورا زیات مثبت وړاندیز او ډیره مثبته غوښتنه ده، خو تر هغې مهمه ده چې تر کومه حده پورې به عملي شي. اردوغان زیاته کړه چې که د اوجالان غوښتنه عملي شي نو ترکیه به هم د کردانو د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات بند کړي. د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی زنداني مشر عبدالله اوجالان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له کور جنګیالیو غوښتل چې له دښمنۍ لاس واخلي او له ترکیې ووزي. د اوجالان بیان د ترکیې د پارلمان د یو غړي لخوا چې د کردانو پلوي دی پرون سهار د ترکیې په جنوب ختیځ دیاربکر ولایت کې په یوه ستره غونډه کې ولوستل شو. د سوریې دولتي رسنوي راپورټ ورکړی چې د پلازمینې دمشق په یو جومات کې پرون د یوې چاودنې 240 کسان وژل ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د اسد د رژیم یو پلوي مخکښ سنی دیني عالم او د هغه لمسی هم شامل دی. د مزرا ولسوالۍ په ایمان نومي جومات کې په دې چاودنه کې 4 اتیا نور کسان ټپیان شوي هم دي. د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي چې دا یو وسان وژونکي تروریستي حمله وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا یو موټر بم چاودنه وه او که د هوان د مرمۍ چاودنه. سپینګیری دیني عالم محمد البوتی د ولسمشر بشار الاسد له سرسختو پلویانو څخه و. او په ګرجستان کې د ولسمشر میخائیل ساکاشویلی او صدر اعظم بنزینا ان ایوانشویلی ترمنځ د قدرت پر سر د لانجې په دوام د هیواد پارلمان د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په پلوي رای ورکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. په دې اړه په یو ریپورټ سربیره د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد معصوم ستانکسي سره مرکه لرو. د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې د جوړو شوو مراسمو حال درکو. د بلخ ولایت د ګل سرخ د میلې په ترڅ کې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره د ملي اجماع غوښتنه کړې ده. په دې اړه ریپورټ لرو. په ترکیه کې د کردانو زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیې سره د اوربند اعلان کړی. دا مسله به هم په یو ریپورټ کې وڅېړو که وختو د سیمې او نړۍ په اړه ځین نور ریپورټونه هم راسره دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې وویل د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړی چې په نتیجه کې به یې وسلوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه احمد تکل په یو رپورټ کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوې دي. محمد معصوم ستانکزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1402 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوانه غوښتنه شوې ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دوهمه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونه کې ځین راپورونه خبره شول چې د افغان حکومت د اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیشن سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیشن د څوډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوی چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دای ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیشن ده او که حکومت ده، د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه ده. مصرف مخالفین چې دي موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یو برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره د مشورتي جرګې له خوا د وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي په کیسه په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیشن سره سلام مشورې وسی او نو ټول افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سولې کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانکزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او یې ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکو وایي چې د پاکستان له رښتینی مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولای. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د هیله مند چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونه له ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې کړې چې دا د دې خبرونې په دې برخه کې بشپړه مرکه وړاندې کول. ښاغلی ستانکزی سره مرکه احمد تکل کړې.
زه هر څومره مخکې اجازه راکړئ چې ټول هیوادوالو ته د نوي کال د رسیدو مبارکي ورته ورکړم، او په عین زمان کې د دې هیله وکړو چې د نوي کال د افغانانو په کور کې د غم ټغر ټول سي او د وینې تویدل پکې بند سي. اول عمده خبره دا ده چې هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوانه غوښتنه شوې ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بینالمللي توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي. او دومه خبره دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي. دا اوله برخه ده چې باید مستقیمو مذاکراتو ته داخل شو. دومه خبره دا ده چې د افغانستان د دیني علماو یو لوی مسؤلیت او د قومي مشرانو یو لوی مسؤلیت دا ده چې خلک د سولې د راوستلو لپاره وهڅوي او د تاوتریخوالي لپاره. او په دې برخه کې به د سولې عالي شورا د افغانستان د ټولو مشرانو پنجیرو سیاسی مشرانو او همدارو د علماو سره په ګډه کار وکړي تر څو موږ د مخته سره ورسیږو.
د سیاسي اپوزیسیون او وسلوال اپوزیسیون ترمنځ په خپلو کې د خبرو اترو په اړه د سولې د عالي شورا دریز څه دی؟
یو خدای دې چې په مطبوعاتو کې د لفظي جنگونو تبلیغات او دا شیان ډېر زیات دي. په دې برخه کې د سیاسي اپوزیسیون او د افغانستان د حکومت په مابین کې یو واحد دریز وجود لري. هغه دریز دا ده چې هر مذاکرات د مصالح او مخالفینو یا طالبانو سره به د افغانستان د سولې شورا او د افغانستان د حکومت لاره کې یو مذاکره دي او یو د افغانانو په مابین کې یو خبرې اترې دي. هر څو حق لري چې هر څو سره وویني کېني ولاړ شي د دوو افغانانو په توګه. دا باید موږ یو بل سره توثیق په مابین کې راوړو.
تاسو هغه خبره کوي چې د افغانستان دولت وایي یعنی هر ډول مذاکرات باید د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت لاره وشي. همدسته؟
یقینا همداسې ده. د دې لپاره زه دا خبره کوم چې که سیاسي اپوزیسیون ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مترب مخالفین چې دي موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یوه برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره د مشورتي جرګې لخوانه دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي په کې چې په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشورې وسی او نو ټول افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده، بلکې سوله هغه پروسه ده چې باید ټول افغانان په کې برخه ولري. او د دې د برخې اخیستلو لپاره مختلف میکانیزمونه وجود لري چې څنګه دوی په کې برخه واخلي.
په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت عملا د سولې هڅې پیل کړې دي، د سهکاري چې د هڅې ډېرې بریالۍ نه وي، څومره امیدوار یې چې په 1902 کال کې به دا هڅې بلاخره بریالۍ شي؟
یو موضوع خو تاسو خدمت ته هر وو کوڅه موږ تاسو په افغانستان کې د هغو میراث سره د 1500 کلو د جنگ او د جنجالو میراث سره مخامخ یو کده تصور کوڅه په یو کال یا نیم کال کې به موږ کولای شو چې پایدار سولې ته ورسیږو. دا یو مشکله خبره ده. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې بحث یو پیچلی بحث ده، مختلف لاسونه دي پکې، مختلفې حلقې او کړې دي، ځینې کړې دي چې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې لپاره چې د جنګ په ادامه کې د دوی ګټې خوندي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر محمد معصوم ستانکسی او چې تاسو سره مرکه واوریده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د نوی کال په لومړۍ ورځ په کابل کې په سینو مشخصو ځایونو کې خلک راټول شوي او د غورځي په خوخي ولمنځله. په دې هکله بل د جمیلی ظریف راستولې ریپورت واورو.
کابل ښار د دې ترڅنګ چې ملزاینو او تفریزاینو ته په تک د نوي کال د لمنځلو په خوښي بوخت دي، له حکومت نه غواړي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کابل ښار اکثره اوسیدونکي د پنځمه په ورځ چې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، بیلابیلو ځایونو ته د میلو او تفریح لپاره روان وو. په دې ورځ د مرنجان په تپې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. خلک په بیلابیلو دودیزو میلو بوخت ول. ځینو بسکشي کوله، هګۍ یې جنګولې، کاغذ پرانونه یې پورته کول او په نورو ساتیریو بوخت ول.
دموږ دغه نوی سال د پټولو باندې خدای د خیر کړي. موږ دا غواړو چې په افغانستان کې، په ټول وطن کې، په ټول ولایتو کې امن او امان راسي او امنیت راسي او دا قتل او قتل او د انفجارونو خدای ورکړي.
د کابل خریش میرسیدون کې د پنځمبه په ورځ د مرنجان غونډې شهدای صالحین، بابر باغ، خزینه باغ، قرغې، پغمان او زین نور زینو ته د میلی او تفریح په تلو سره د نوي کال لومړۍ ورځ پیل کړه. شهدای صالحین ته هم ګڼ شمیر کورنۍ د زیارت لپاره راغلي وي چې د جنډې له پورته کولو وروسته په خپلو میلو او ساتیري بوخت شول. دوی چې لورای خوشاله ښکارېدل، امنیتي حالت نه هم خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې کولای شي په آرام سړونو میلې ته ولاړ شي. د کابل خریو تنوسیدونکو چې شوادای صالحین ته د میلې لپاره راغلی وو، تاسو وایي
زما نوم جمشید ده او د کابل اوسیدن کې ما دلته دا نوې کال دغه ده او دلته جنده جی بس دغه دپاره راغلی چې خوشحالی ده او نوې کال ده خپل پامیر سره راغلی یو چې لږ په خوشحالۍ تېره کړو دا ورځ دلته څلوېښت ورځو پورې دوام لري دا مراسم او امنیت ښه ده اوس ماشاءالله ښه ده امنیت
د نوروز جشن نه یوازې په افغانستان کې بلکې په یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایران او تاجکستان کې هم نمانځل کېږي.
دوستانو اوس هم په مکړې د مهمو خبرنو سر ټکو ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. ولسمشر کرزی پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرانس کې نوروز ولمانځه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرایلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کردستان د کارګر ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت بدلون بللی او هرکلی یې کړی دی. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د پلازمینې دمشق په یو جومات کې پرون یوې چاودنې دوه څلوېښت کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. او په ګرجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی او صدراعظم بدزینیا ایوانشویلی ترمنځ د قدرت پر سر د لانجې پر دوام د هیواد پارلمان د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په پلوي رای ورکړه. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ او همدارنګه زموږ د ریپورټونو او ځانګړو پروګرامونو په اړه نور تفصیلات زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org. په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې ځایه کولی شئ چې زموږ په مطالبو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې له میدان وردګ ولایته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو پر موافقې لیکنې خپرې کړې دي. بریتانیایي ورځپاڼه ګارډین لیکي دا موافقه د ولسمشر کرزي لپاره یو سمبولیک بریا وه. دوی وتوانید چې ځانګړي ځواکونه له داسې ځایه چې خلکو د هغوی له چلند شکایت لاره وباسي. بل لور ته د ورځپاڼې په باور دا پریکړه له ټول میدان وردګ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر هغه ګړندی کوي چې افغان او امریکایي چارواکو یې وړاندوینه کړې وه. خو ګارډین پوښتنه کوي چې دا پریکړه د غولسکونو ځانګړیو امریکایي ځواکونو او د هغوی افغان همکارانو لپاره چې په میدان وردګ کې ډېره دي څه معنا لري. ورځپاڼه دا پوښتنه هم داسې پرېږدي. خو یو بل ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا دا موافقه ځکه پیچلې ګڼي چې په هغې کې ویل شوي دي د نرخ ولسوالۍ امنیتي چارې به ډېر ژر محلي پولیسو ته چې امریکایي ځانګړو ځواکونو روزلي دي وسپارل شي. بیا به د میدان وردګ د نورو سیمو امنیتي چارې ورو ورو افغان ځواکونو ته انتقال شي. نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې په یوې بلې برخه کې څرګندوي چې د ولسمشر کرزي او امریکا ترمنځ یوازې د میدان وردګ لانجه نه وه. د دغو دواړو لوریو ترمنځ د بګرام د زندان د واک د سپارلو مسلې هم ستونزه پیدا کړې ده چې لا هم سمه معلومه نه ده چې د دې بندیخانی واک به کله افغان لوري ته سپارل کېږي. د نیویارک ټایمز په وینا سربیره پر دې چې ولسمشر کرزي په ځینو مواردو کې د امریکا په برخه کې قهرجنې خبرې کړې دي خو ورسره یې له امریکا سره د جوړجاړي لاره خپله کړې ده. نیویارک ټایمز په دې باب د ولسمشر کرزي د دوشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي چې یو ځل بیا یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه او ویې ویل کابل او واشنګټن تلپاتې دوستی ته ژمن دي. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د میدان وردګ له ولایته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو له پریکړې داسې ښکاري چې د ولسمشر کرزي غوښتنه پر ځای شوه. خو افغان ولسمشر له دې موافقې سره لږ عقب نشینی هم کړې ده ځکه چې په اوله کې غوښتل چې ځانګړي امریکایي ځواکونه دي له ټول میدان وردګ نه ووسي او اوس یې یوازې د نرخ پر ولسوالۍ قناعت کړی دی. د ورځپاڼې په وینا شي د دې قناعت علت داوي چې افغان قومندانانو اندېښنه څرګنده کړه چې د امریکا له ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پرته د میدان وردګ د امنیت ټینګېدل ګران دي.
دا د ازادي راډیو دا بلخ والی د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره د ملي اجماع غوښتنه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون په مزار شریف کې د ګل سرخ د ملي د پایل او د حضرت علي کرم الله وجهو پوری منسوبې جنډې د پورته کولو په غونډه کې بیان کړي. په دې اړه پاموکۍ له بلخ څخه زموږ د خبریال لطیف سحاق رپورټ.
د بلخ ولی عطا محمد نور د افغانستان د سیاسي بحران د حل لاره د هغې ملي اجماع په جوړولو کې ویني چې باید د ټولو قومونو مشران، سیاسي او مسلح مخالفین پکې ګډون ولري. نوموړی وایي په دې ملي اجماع کې باید د مختلفو قومونو مشران، سیاسي اپوزیسیون، جهادي رهبران او د ملي شورا استازي ګډون ولري او د 2014 کال لپاره باید یو ملي طرح جوړ کړي ترسو ایوات سیاسی بحران سرمخ نسی.
من برای مقابله با چالش ها و حل مسائل مطروحی ملی
در افغانستان دلوی ستونزی و خصوصا در آتون که تولتا کنو ستونزو در حل لپاره زد ملی اجماع در جوره و لپران دیست کام او باید در ملی اجماع که در اولیسی جرگه غره در طول قومون مشران، سیاسی خصوصون، زوانان، مهمنه او متخصص کسان گدون بزی او در آتون که تولتا کنو پا اکلا باید پرکره و کری او ده امکان پا صورت که باید پده میلی اجماع که ده افغانستان ده مسلح مخالفین و استازی هم گردون بولده.
مخالفین مسلح اشتراک و حضور خواهند داشت.
نماوره ایوایی که ده افغانستان سیاسی و جهادی رهبران خپلمنزی ستونزی حل نکری، افغانستان بعد 2014 کال نوروز ده لوی ستونزی سر مخسی. بلخ ولیوی ده افغانستان ده سول بهیر باید ایتس کلا هم افغانستان که دی بیان دی آزادی دموکراسی او دی میرمن و دی حقوق و دی لمنزن رولو پا قیمت بانده تمام نسی او باید دی سول لپاره یو منظمت طرح جوره سی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم سه د ګل سرخ د میلې د پایل غونډه یو بل ویناوال و بیا د نوروز د جشن پر لمانځلو باندې تاکید وکړ. نوموړی وایي دا د افغانستان یو ډیر تاریخي جشن ده او باید هر کال په شاندارو مراسمو باندې ولمانځل سي.
تجلیل از نوروز
د نوروز جشن د نوي ژوند پیلامه ده او دا جشن زرها و کال مخکل منجل سوی و او روست لده باید پیره پیره دا پا افغانستان که شاندار مراسم بانده گل مانده
نوروز را به تجلیل بنشینن.
دیکل سرخ میله چه نن پا مزار شریف که دی حضرت علی پور منصوب جنده پا جگه دلو سر پایلس و چلویخت رازی به دوام بومی.
افغانستان دا انتقال پا مرحله کی؟ دیر شر له آزادی رادیو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. ولسمشر بارک اوباما پرون اسرائیلیانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به ملاتړ ته دوام ورکړي. اوباما د چهارشنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه اسرائیلو ته ورسید او ټاکل شوی چې نن خپل سفر پای ته ورسوي. دا لومړی ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیلو وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. ښاغلی اوباما چې تېره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینۍ لاره همدا ده او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما همدراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې یهودي میشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د استوګنځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپلې ارادې او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israeli
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي ومني او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته د رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري او همدارس له اسرائیل سره پڅنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیعه وسلوالو ډله حزب الله پر اسرایلو د بریدونو لواجه د تروریستي ډلې په توګه پر رسمیت وپیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې پلوي دی، خو خبرداری ورکړ چې ایران ته زغم به لا یتناهي نه وي. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په یو برخه کې په عبري ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرایلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نښتي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل پخو لاندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نه ځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ، تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه یې.
اتم لو لاواد.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي.
و مودل چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اسرائیلی ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د دوی د هیواد او دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. په ترکیه کې د کوردانو د زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیې سره د اوربند اعلان وکړ، سو په دې ډول د نشتې درې لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. په دې جګړې کې له 1940 کال راهیسې نږدې 40 سره کسان وژل شوي. د کوردانو او ترکانو د اوربند اعلان په اړه نوریا سنوري تفصیل وړاندې کوي.
کوردی یاغیانو زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیې سره د اوربند اعلان وکړ. اوجلان خپل وسلوالو کوردانو ته امر کړی دی چې اوربند وکړي او د ترکیې د خاورې له هغو سیمو په شاشه چې د تیرو نږدې درې لسیزو شخړو په ترڅ کې لسګونه زره کسان وژل شوي دي. د ترکیې په دیار بکر کې چې د ترکی کوردانو لوی ښار دی، کوردي سیاستوال سیری سوریا اوندر یوې سترې غونډې ته د اوجلان د اوربند اعلامیه ولوسته.
ارتخ سلاحلو عنصرلارمزن سمر اوتسینه
هغه مرحله را رسیدلی چې زموږ وسلوال ځواکونه د ترکیې له پولو وزي، دا پای نه دی بلکې د یو نوي باب پیل دی. لسګونو زرو کسانو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د دغه اعلان په اورېدو ولولې څرګندې کړې، او د کوردانو د سره زیړ زرغون رنګه بیرغونه او د اوجلان تصویرونه چې له 1999 کال را په دې خوا په ترکیه کې زنداني دی خورول. اوجلان په اعلامیه کې ویلي چې په ترکیه کې د ډیموکراتیکې پروسې ور خلاص شوی، ډزې د بندې شي او سیاست د برلاسه شي. تمه ده چې د ترکیې حکومت اوس داسې اصلاحات عملي کړي تر څو د کوردانو د مساوي حقونو مسله یقیني شي، او په هغو سیمو کې چې کوردان اوسي سیمه ییزو ادارو ته ډیر واک ورکړل شي. دغه راز له هغو وسلوالو کوردانو چې د عراق په شمال غرنیو سیمو کې مورچلې جوړې کړي هم غوښتل شوي چې خپل سنګرونه خوشې کړي. یا کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی مشر مخکې په یوه لیک کې دا خبره کړې وه چې دای به د نوي کال په ورځ یو تاریخي اعلان وکړي. د اوجلان د اوربند دغه اعلان په دیار بکر کې شاوخوا 12 کراټول شو کوردانو ته واورول شو. د ترکیې په جنوب ختیځو هغو خارونو او خارګوټو کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي هم نور لسګونو زرو کوردانو دغه اعلان واورید. دغه اوربند د ترکیې د استخباراتو مامورینو سره د څو میاشتو خبرو اترو وروسته اعلانېږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ماومر ګولر د اوجلان د دغه اعلان په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ او ویل خبره د سولې ده او دا کار باید اوس عملي شي. اوجلان په 1999 کال کې لنیول کېدو را په دې خوا د ترکیې په یو ټاپو کې زنداني دی. له 1940 کال راهیسې چې کوردانو د ترکیې د حکومت پر ضد وسلې ته لاس کړی، تر اوسه په شخړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. د شخړو په کلونو کې د ترکیې د حکومت لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو راپورونو د ترکیې پر هغو هڅو هم منفي اغېز کړی چې هدف یې له اروپایي اتحادیې سره د دې هېواد یو ځای کېدل دي.
نوم یې محمد ګل زدران دی. د زلمیان وو ځوانان وو د دوی بل کار هم نه ساتیم نه تیرېدو سره وای راځی په ښکار پسې لاړ شو. ښکار یې دی چې شوی وو د سویانو دا به لاړه د غجره مونږ ورته وایو. داسې یو رقم بوټه دی په پسرلي کې ګل کېږي، ډېر ښه ګل هم کوي. یوه سندره هم ده وایي چې په جګو غرو کې د بندي کړم اوس مې در خلاص یا غجره ګل شوي دي نه. نو د سویان د هغوی سره ډېره علاقه لري، د هغوی د پوست یې خوري نرم دی. دا بهې د لاندې نه ورته کېښودی، بیا به زیاتې لاړه خو د سویان هم سي سپي به هم ورسره و د هر چا سره. کوم ځای به ورته معلوم چې دې ځای کې یاره سویان را ځي د غجرو ته د بوټو ته. د هماغه ځای ته به ورتله، د ښکار به یې کوه ورسره، تبرګي به هم ورسره و، دا های هوی چغې او دا شینه به یوه ساتیري به وه.
دا اوس ښکار ډېر په بېرحمانه توګه باندې کېږي. په ځینو سیمو کې دوی ته دوا اچول کېږي که نه، په دې ډول باندې هغه دوی ښکار ته را آماده کوي. دا کار څنګه دی تاسو په نظر؟
دا خو ښه کار نه دی. دا غرڅنۍ دا شی نه پیدا کېده پخوا ډېر وو. دا د غره چرګان وو، دا موږ د غرونو په ځنګلونو کې هر رقم مرغان وو، ځنګلونه به ډاک وو. خو اوس متاسفانه چې دا شی نشته که بس خلک یې څه داسې دغسې کسانو ته خو موږ دا وایو.